ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله او هسكلا تمكيغا دا خلقنا سوک چی دا اللہ تعالی آیتون دروغ گنی دا اللہ تعالی آیتون دروغ مگنی فتکون من الخاسرین یعنی تاسو بشی دا نقصان اچتول والونا دا اللہ آیتون دروغ مگنی پا تورات کی رازی چی چا زمون آیتون دروغ اگنل پا سورة آراف کی رازی چی چا زمون آیتون دروغ اگنل نمون با حقی پارام آرام دا غزین دا سی را او با سو چی آغوی تا با پتا همو نلگی یعنی د استدراج سره الله تعالی برورو دا غوی رسی راکاږي او هغوی ته به پته هم ونه لګي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو شک نه کوو، هغو له خو به جبرائیل علیه السلام راتلو او نه هغه انکار کول واله وو، لیکن موږ ټولو ته خبره وشوه چې چېرته تاسو داسې ونه کړئ چې کله دا آیت نازل شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه زه په شک کې یم او نما تر چانه د تپوس کولو ضرورت شته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته دا هدایت ورکړی شوی دی چې هغوی خپل ایمان مضبوط کړي. په تیرو کتابونو کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کومې نښې بیان شوي دي نو د هغې په باره کې دوی تپوس کولی شي که په شک کې وي. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون بشكها خلقت باغي بانستاس درب خبر ثابت شوا حقيقه بچرتهم ایمان را نوڑی یعنی چې پچا باندې رشتہ ثابت شو د الله ناراضگی پاغوی ثابت شي کو د الله غضب او غصه پاغوی ثابت شي ناغی و ایمان را نوړي بیا به پاغوی باندې عذاب هم راځي لکه موسی علیه السلام چې خیری وکړي الله هغه قبول کړي پاغوی حق ثابت شو اوس به هغوی ایمان نه راوړي کو هر نخه د هغوی مخې له راشي او بیا دروازې بندې شي حق دننه کله ننوځي چې کله د چا زړه نرم شي چې کله په چا کې عاجزي وي چې د چا د حق طلب نه وي د آخرت فکر ورسره نه وي چې څوک په دنیا کې ډوب وي په زړه کې هټ درمی وي خبره نه مني نو بیا هغوی ایمان نه شي راوړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو چې ټول خلق به ایمان نه راوړي 100% یعنی 100% 100% دا امید پرېږده چې ټول به ایمان راوړي چې کله خلق نافرمانۍ وکړي او الله تعالی هغوی ونیسي نو هغه وخت حقت کلمة ربک لا یؤمنون اوس د هغوی لپاره د ایمان دروازې بندې شوې. ولو جاءتهم کل آیه او اگر چې کو راشي هغوی طرف ته هر قسمه نښه خو هغوی به ونه مني کو هغوی هر قسمه معجزه ویني نښه ویني کو آیت واوري نو هغوی به ونه مني حتی یرو العذاب الالیم تر دې چې هغوی وویني دردناک عذاب کو په دنیا کې په عذاب راشي او یا کو مرګ راشي نو بعضې خلق داسې په ضب باندې وي چې یو شی هم هغوی نه راویښوي کو د هغوی مخې له د عبرت ډېرې نښې راشي کو ډېر سبق والا خبرې هغوی ته وشي کو هغوی ته ډېر درسونه ورکړی شي خو د هغوی زړونه د کاڼو په شان سخت شوي وي اوس به صرف مرګ هغوی راویښوي دومره زد وي په هغوی کې هغوی هغه وخت ومني چې کله مرګ وویني لکه فرعون چې وو لیکن بیا وخت تیر وي او څو فایده یې نه وي نو دوی د داسې وخت انتظار کوي چې د مرګ فرشته راشي نو بیا خو خود هغوی مني. اصل خبره دا ده چې بنده ښه د هوش او حواس او د خپلې مرضۍ سره ومني. فلولا کانت قریه آمنت الله تعالی فرمایي چې داسې ولې ونه شوه چېرته خو چې داسې شوی وی چې یو کلی ایمان راوړی وی فنفعها ایمانها نو فایده به ورکوي به هغوی له د هغوی ایمان یعنی د ایمان خپلې میوې او خپل ثمرات وي او د الله تعالی د طرف نه یو رحمت وي او بیا بنده ایمان راوړي او هغه ایمان بنده له مزه ورکوي. داسې ولې ونه شو څه پته وچلی ده چې په ټول انسانیت کې څومره پیغمبران راغلي وو کله مونږ وایو چې 1,40,000 پیغمبران راغلي وو که دومره کسان راغلي وي د پیغمبرۍ دپاره چېرته هم داسې نه دي شوي چې ټول کلی ایمان راوړي داسې چېرته هم نه دي شوي. الله تعالی فرمایي چې فلولا ولی داسی و نشو انسان گوری سنگ سرکش ده نو چرت داسی ندی شوی چاوی ایمان راوری الا قوم یونس سوای دا قوم یونس نه دا او قوم یو اکسپشن و چه هاگه طول قوم ایمان راوری و او هاگی کل ایمان راوری و دا دا عراق یو خار و نین و حل تا بدا خلق او سیدو دا یو لاک نه زیاد دا دوی آبادی و دا دوی نبی یونس علیه السلام دی تا تبلیغ کرده و او چه دوی دا او تبلیغ اونه منو نیو ورز یونس علیه السلام دی تا وی چه دا اللہ عذاب با پتاسو باندی راشی او پدری ورزو با پتاسو باندی پدری ورزو کی با پتاسو باندی عذاب راشی دا خبری اکرا او یونس علیه السلام او اتو دا خلق اوی ریدو او دا عذاب اثار چه و اغا پا نظر راغلو پا بازی روایتونو کی رازی چه دا فلانی رنگ لوگه ظاهر شو او پاسمان کی توری وریزی راغلی وی او ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایی چه دا عذاب گرموالی هاوی پا خپلو اوگو باندی محسوسو دا اغوی دا کورونو شتون تارشوی وو چه کل اغوی تا پا تاولا گیده هاوی وی چه دا دی زمون انجام راغی دوی زره جامعه واغسته او پسری ایروا چولا عام خلق وارو لوی او بوداگان پا یو میدان کی جمع شول او دزان سر خپل طول زناور بوتلل او طول پا شریک پا دی میدان کی توبه او استغفار اکڑا. سی اکڑل طول پا شریک باندی پا دی میدان کی توبه او استغفار اکڑا در دیر اخلاص سر توبه او گخته. او ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایی چی دی دا یو بلنا مافیانی هم او گخته کم زیاده چی دا یو بل سر کرده و چی کچا دا بل گتا پا خپل دیوال کی لگواری وانو اغو خپل دیوال چی و اغای اس پر دو گتا را اویستا واغو تای واپس کرا سمرا خوخیار واغوی مون خلق کلماتای بایوایو لیکن چی زلزل راشی و دو منر تپس بیا پا اغا زرد طریقه شو بیا اغا اثر نوی زمون پا زرون باندی چی کل خلکو تا اوه لیشی چی دا کلمه وایه کما کلمه چی اللہ تعالی یونس علیه السلام تخیلی و فنا دا فی الظلمات اللہ اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین چی یونس علیه السلام پا تیارو کی مونگ را بللی و نا چی یونس علیه السلام پا تیارو کی مونگ را بللی و او دا دعا وایه لیکن خلق دا سیریس ناخلی او وایی چی مونگ سو گناه کرده لیکن گوره دا یو قوم و لما آمنو اللہ تعالی فرمایی چی کلاغوی ایمان روڑو کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا مونگ لری کرو داغوی ندر سوای عذاب دو دنیا پا جون کی دا واحد دا سی قوم و چی پا دی عذاب را روان و لیکن اللہ تعالی داغوی عذاب لری کرو واپسی کرو اللہ اکبر لیکن دا دی چی کم توبه و نصابت قوم دا توبه دا پار اوتو چی لاک قوم و او که دا دینه هم سیوه و دا زناور و پوری رزان سر او استل نو دا سنگ با شعور خلق و دا دی سر دا دی خبری احساس و چی تا توبه بسنگ که و سمر پوه و آغوی که طول عمر بنده گناهونه کوی و اغا پوه شی خیال ور لراشی چی زو گناهگاریم زمان زیاده اوشو غلطی رانه اوشو نو او هاگوی مافی و غاری و او گوری اللہ تعالی دیل نو گوری اللہ تعالی دیل داس خوشخبری ورکره چی پا دنیا کی هم داغوین عذاب لری کرو ومتعناهم الی حین پا دنیا کی مونگ دیل دیوی مده پوری فائده ورکره دیل دو سیدو موقع ورکره دا دی چی سم رجوان و حقی تیر کرو او لارل دا توبه پا وجه کچری عذاب را غلی وی نو ماشومان بوداگان زناور هر سو ختمی دیشو طول کلی بوران شوی و اللہ تعالی فرمایلی دی چی دو تیر قومون و جرون مون کٹ کری و دا دی عذاب دا توبه پا وجه لری شو دم را غط طاقت دی پا توبه کی دا زناورو نی بچی لری کرو او میدان توتی و زناورو بجرل او خانو چغی و حلی بچو جرل میندی او بچو طول جرل سڑو خزو ماشومان و بوداگانو طول پا یر جرل خپل بچی هم دا میندو نجدا کری و طول میدان پا چغو چغارو و فریاد کی و هر طرف تا دا جرل او فریاد آوازونه و او دوم رئی او جرل چی دا اوخ کسو حساب نو توبه اکلا و دعاگانی هم چې یا الله دا عذاب لري کړی زمونږ نه، او الله سبحانه او د الله سبحانه وتعالی رحمت په جوش کې راغی او عذاب یې لري کړو د هغوی نه. سبحان الله، دوی له په دنیا کې د اوسېدو مهلت هم ورکړو او د رسوایۍ عذاب یې هم ترینه لري کړو. ګنی نن به د دوی نوم هم په هغه قومونو کې شامل و چې په چا باندې عذاب راغلی و، لیکن د دوی د اخلاص والله توبې سره هر څه ختم شو. په بعضې ځایونو کې راځي چې دوی څلوېښت ورځې او شپې دغه شان تېرې کړې وې. د دوی علما دوی له مشوره ورکړې وه، او بل طرف ته یونس علیه السلام ووتو، د هغو سره څه وشو؟ هغه مهي تېر کړو د الله په حکم سره، ځکه چې د الله د حکم نه بغیر دخپل قوم نه یعنی ځکه چې د الله د حکم نه بغیر د خپل قوم له د عذاب وعید ورکړو او د هغه ځای نه ووتو. او چې د مهي خېټې ته ورسېدو، نو په روایت کې راځي چې د مهي په خېټه کې دو تسبیحات واورېدل او دو په خپله هم تسبیحات کول، او وی چې ای زما مالکا، تازو د غرونو نه راکوز کړم، په خارونو کې دې وګرځولم، او په درې تیارو کې دې زه قید کړم، د شپې تیاره، د اوبو تیاره، د مهي د خېټې تیاره. ما له دې داسې سزا راکړه چې زما نه دې مخکې هېڅ چاله نه ده ورکړي. او چې څلوېښت ورځې پوره شوې او دو دا دعا وکړه، نو فرشتو د دو د جړا آواز واورېدو په اسمانونو کې، او هغوی د دو آواز وپېژندو. او هغوی چې کومه جړا او انګولا کول او فریاد یې کوو، نو د هغې سره فرشتې هم په جړا شوې. هغوی وی چې ای زموږ ربه، یو غمګین کس دی او کمزورې آواز دی، او دی په یو اجنبي ځای کې دی، لیکن اشنا آواز دی. الله تعالی وفرمایل چې دا زما بنده یونس دی، داغونه خطا شوي ده، نو ما هغه په سمندر کې د مهي په خېټه کې قید کړی دی. فرشتو وی چې ای ربه، دا نیک بنده دیش پا ورځ ډیر زیات تسبیحات کوي او د دو اعمال اسمانونو ته رارسي. نو الله تعالی وفرمایل چې ها، او بیا الله سبحانه وتعالی دا غوته اوبه قبول کړه. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې الله تعالی خپل اولیا داسې نویشي، نو هغه به خپل دشمنان څنګه نیسي؟ یعنی یونس علیه السلام چې و، نو هغه خو الله تعالی ته ډیر نږدې و، او چې هغه خپل اولیا داسې نویشي، نو هغه به خپل دشمنان بیا څنګه نیسي؟ یو قول دا هم دی چې کله هغه د مهي په خېټه کې و، نو هغه وویل چې ای الله، ستا د عزت قسم، زه به په هغه ځای کې ستا دپاره مسجد جوړوم چې هلته به هېچ چا نه وي جوړ کړی. هغو به د مهي په خېټه کې الله تعالی ته سجدې کولې، او الله تعالی په قرآن کې فرمایلی دي چې کچری هغو تسبیحات نه وی کړی، نو هغه به یوم الحشر په ورځ د مهي په خېټه کې وو. ځکه میمون بیری مهران وایي چې تاسو الله تعالی د اسانۍ او خوشحالۍ په وخت کې یادوئ، چې هغه تاسو د شدت او مصیبت په وخت کې یاد کړي، نو الله تعالی هغوی له په دنیا کې د اوسېدو هم مهلت ورکړو او د عذاب نه ورله هم خلاصې ورکړو. ولو شاء ربک لا من فی الارض کلهم جمیعا، او کچری ستاسو رب غوښتی نو ایمان به یې راوړی و، څو هم چې په ځمکه کې دي ټولو به ایمان راوړی و، بیا ولې الله ونه غوښته؟ اصل خبره دا ده چې الله تعالی چاله په زبردستۍ سره ایمان نه ورکوي، په زور په خلکو ایمان نه راوړي. الله تعالی په هر چا کې گمراهی او هدایت، الله تعالی هر چا له د گمراهی او هدایت استطاعت په هغو کې خو دی دی، دا د بنده خوښه ده. یعنی هغه ته یې دوه لارې ښیلي دي چې هغه په کومه لارې باندې ځي، هغه د نیکۍ په لاره ځي او کو د گمراهۍ په لاره. او هم دا امتحان دی، کچری الله تعالی په زبردستۍ سره ټولو له هدایت ورکولې، نو بیا خو به امتحان نه و. دا هر څه د الله تعالی په قدرت کې دي، که هغه غوښتې نو داسې کولی شو. د غوښتلو مطلب دا دی چې الله تعالی په زبردستۍ باندې چاله هدایت نه ورکوي، ځکه چې دا دنیا د امتحان ځای دی. دلته د انسان سره اختیار دی، مرضی د هغو ده چې هغه په خپله خوښه څه کول غواړي نو کولی شي، او دا د هغوی امتحان دی. او په امتحان کې ازادي وي، په زور په هغوی باندې څوک پر چه نه کوي چې دا جواب بلی کې. د دنیا ازادي هم د دې امتحان په وجه ده، او دا وجه ده چې الله تعالی چاله د زبردستۍ سره هدایت نه ورکوي او نه پې په زور باندې ایمان راوړي. کنٹرول کوي. زمون حیثیت خدای وی زره برابر هم نه ده. هغه دومره غټ غټ نظامونه چلوي، نو ولې هغه 15 یا 16 فوټه بنده نشي صحیح کولی؟ په یو ساعت کې به سیده کړی و چې د هغو د مرګ فرشته راشي، نو بیا ګورئ چې انسان څنګه د تیر په شان نیغ شي. کو الله غوښتې نو که موږ یوې فرشتې د بره نه کتلې وې، نو موږ به په یو ساعت کې سیده شوي وو. لیکن الله تعالی د چا سره زبردستي نه کول غواړي. انسان خپلې مرضۍ ته پرېښی دی، الله بنده ته ګوري، او چې کله د نتیجې وخت راشي نو هغه وخت به بنده ته پته ولګي. اف انت تکره الناس حتى لا يكونوا مؤمنين. اے نبی، الله خو زور نه دی کړی د بنیانو سره، او تو به په زور سره په بنیانو باندې ایمان نه راوړې. تو به خلق مجبوروي چې هغوی ایمان راوړي. د دې مطلب دی چې زموږ په مذهب کې زور او زبردستي نشته دی. تاسو په زور باندې څوک نشئ مسلمانولی. نو اسلام د تورې په زور نه دی خور شوی، ځکه چې په قرآن کې راغلی دی چې لا اکراه فی الدین، په دین کې تاسو زبردستي نشئ کولی. تاسو په زور باندې چاته داسې نشئ ویلی چې تو به خامخا ایمان راوړې، ګنې زه به ستا مری والوزوم. دا تاسو نشئ کولی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ډېر غټ حیرت و چې خلکو په څه طریقې باندې ایمان راوړي. الله تعالی وفرمایل چې نه، هغوی خپلې مرضۍ ته پرېږده. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. دا د یو انسان دپاره نه ده چې هغه دې ایمان راوړي مګر د الله د اذن سره. هر انسان صرف د الله د اذن سره ایمان راوړي. چې الله د چا دپاره د ایمان راوړو فیصله وکړي، نو هغه ایمان راوړي شي. او دا الله تعالی ته خپته ده چې په چا کې د ایمان راوړو طلب دی، جذبه ده، تړپ دی، څوک راتلل غواړي. د هغې په وجه بیا الله تعالی بنده له ګایډنس یعنی هدایت ورکړي. دا یو ډېر غټ نعمت دی چې بنده ته د ایمان راوړو نعمت میلاو شي. که ستاسو سره یو قیمتي غمی یي، نو هغه به تاسو په خپل اولاد کې چاله ورکوئ چې تاسو ته پته وي چې دا بچی حفاظت کولی شي، چې دی به یې نه ضایع کوي. دغه شان الله تعالی ته پته ده چې په چا کې د دې دین طلب دی چې دا ماته میلاو شوې، چې الله تعالی ماته نیغه لاره وښیي. نو الله تعالی ګوري چې د بنده په زړه کې څومره خواهش دی د هدایت، او د هغې مطابق ورله بیا ورکوي. ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. او هغه وغورځوي ګندګي یعنی نجاست. او دا ګندګي څه ده؟ چې کله د بنده نه د ایمان د راوړو توفیق واخیستی شي. علی الذین لا یعقلون، په هغه خلکو باندې چې نه هغوی عقل لري. یعنی الله تعالی بیا رجس وغورځوي، دا ګندګي ده که نه، چې بنده د دین نه تختي چې ماته د دې ضرورت نشته. بیا الله تعالی دا ګندګي د هغوی په زړونو کې واچوي چې هغوی د دې خبرې عقل نه لري. کچرې هغوی د عقل نه کار اخیستې، نو په حق به پوه شوي وو، او د دین په قدر به پوه شوي وو. هغوی عقل نه استعمالوي، نو د الله د رحمت نه لري شي. بیا د هغوی نه توفیق واخیستی شي، احساس ختم شي د نیکۍ. د دې مطلب دی چې عقل استعمالول څومره ضروری دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې عقل خو زما د دین بنیاد دی. داسې نه ده چې بنده دي د ړوند په شان روان وي. قل انظروا ماذا في السماوات والارض. وایا چې وګورئ چې څو دي په ځمکه او اسمانونو کې. نو ګورئ که ټول کافران هم وګوري، نن خو د سیارو ستارو علم هم د خلکو سره راغلی دی، ټول ګوري. لیکن دلته د عبرت په نظر سره د کتلو خبره کیږي. یعنی څوک عقل نه استعمالوي، توبه نه کوي. چې کله بنده عقل استعمال کړي، نو هغه دا خبره محسوسه کړي چې دا نظام الله تعالی څنګه جوړ کړی دی. چې کله هم انسان نسخه شي وویني، ایون کوخه خوراک وخوري، نو سوال کوي چې دا چا پوخ کړی دی. یعنی چې یو بنده ښه خوراک وخوري که نه چا پوخ کړي، نو هغه اکثر تپوس کوي چې دا چا پوخ کړی دی. چې یو خشي ویني نو بنده ضرور پوښتنه کوي چې دا چا جوړ کړی دی. نو ولې د کائناتو په کتو سره د بنده ذهن له دا خبره نه راځي چې دا ټول نظام چا جوړ کړی دی؟ او دویمه خبره دا ده چې دا یې ولې جوړ کړی دی، د دې مقصد څه دی؟ دا یو تجسس وي چې په بنده کې وي، لیکن دوی څنګه د بې عقله په شان ژوند تیروي چې دومره هر څه ویني په ځمکه او آسمانونو کې؟ دغه شان په سمندرونو کې، په غرونو کې د ونې، بوټي، میوې، ګلونه، د دې هر څه په کتو سره تاسو ته دا احساس نه کیږي چې دا هر څه چا جوړ کړی دی؟ دلته انسان له د کتو او غور کولو دعوت ورکړی شوی دی. قل اوایا انظرو، وګورئ، غور وکړئ په دې. ګنې ټول عمر انسان هسې ګوري او دا کتل د ړندو په شان کتل وي. د دې هر څه د کتو سره هغوی رب نه پیژني، هدایت نه اخلي. موږ د الله ډېرې ښکلې ښکلې نښې ګورو، لکه خزان شو، رنګارنګ پاڼې وي، موسمونه بدلیږي، په سمندرونو کې چې کوم ماهیان وي، څومره د الله قدرتونه دي او موږ یې وینو. نو چرته هغه وخت موږ خپل رب نو چرته هغه وخت موږ ته خپل رب رایادېږي؟ په کار ده چې رایاد شي. راته کو یاد نه وي، نو د دې مطلب دی چې موږ د عقل نه کار نه اخلو. هغه خلک چې الله نه پیژني نو هغوی وایي چې واو، د دې نښو نشانو په ذریعه خپل رب وپیژنئ. که ستورو او سیارو ته ستاسو عقل نه ځي، نو ستاسو مخامخ چې کوم څیزونه دي په هغې باندې غور وکړئ. وما تفني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يو آيات وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يو آيات فايدة نوركي وي أو نا يو نخا فايدة وركي وي هاغ قوم لا چاوي إيمان نراوري. دا صرف إيمان والو لا فايدة وركي وي أو نور خلق هسي واو واو كوي. سمرا ساينس دانان دي څومره ساینسدانان دي، ساینتیست دي، جیولوجیست دي، سپوږمۍ ته ځي، یعنی سپوږمۍ ته خلک ورسېده او ریسرچز کېږي او هر ورځ نوي نوي سیزونه ایجادېږي. لیکن په اصل کې هغوی د بصیرت په نظر سره نه ګوري، هسې عام کتل کوي. دا کتل هغه خلکو له فایده ورکوي چې څوک ایمان راوړي. دغه شان زلزلې، طوفانونه، قدرتي آفتونه، په دې باندې په غور کولو سره هم بنده خپل رب پیژندی شي چې دا هر څه الله تعالی ولی راولي، هغه ما خوځوي. لیکن د دې هر څه سره هم بنیان نه ویریږي. سونامی راشي، ملکونه تباه شي، لیکن په چا هیڅ اثر نه پریوزي. استغفر الله. ای الله، د داسې غفلت نه موږ محفوظ او ساتې. فهل ينظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم. دلته الله تعالی یو سوال کړی دی چې ولې هغوی بس دغه انتظار کوي چې په هغوی باندې هم داسې راشي لکه څنګه چې په مخکینو خلکو باندې راغلی وو؟ یا دا چې نه تاسو انتظار کوئ، یعنی دوی خو انتظار نه کوي، مګر په دوی باندې داسې عذاب راشي نو هله به دوی مني؟ او دویمه معنی دا ده چې دوی بس د دې خبرې انتظار کوي. آیا دوی د دې په انتظار کې دي؟ او د دې سره به دوی ویریږي او د دې نه مخکې به دوی نه مني؟ لکه قوم فرعون چې غرق شوی و، چې داسې غرق شي دوی، نو هغه وخت به بیا دوی سوچ کوي؟ په قوم صالح باندې یوه چغه راغلې وه او د هغې سره هغوی ختم شوي وو. دوی د هغه عذاب په انتظار کې دي. دا پیغام د ټولو دپاره دی، د اهل مکه دپاره هم و او دا د دنیا د ختمېدو پورې چې څومره هم خلک راځي، دا پیغام د هغوی ټولو دپاره دی. قل ووایا، ای نبی ته ووایا، فانتظرو، ټیک ده؟ که تاسو نه بنئ نو بیا تاسو انتظار کوئ. الی معکم من المنتظرین، بې شکه زه به هم ستاسو سره انتظار کوم، بیا به ګورو چې د چا به سو انجام وي. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذلک، بیا موږ نجات ورکوو خپلو رسولانو لا او ایمان والو لا. دغه شان په اخر کې بیا سو شي چې کله عذاب راشي او تاسو د هغې انتظار کوئ که نه، نو بیا موږ خپل رسولان او هغه خلک چې ایمان راوړي، دغه شان بیا موږ هغوی له خلاصي ورکوو. بس دا ده د الله طریقه. د تیرو قومونو نه موږ څه زده کړی دي؟ حقا علينا ننجي المؤمنين دا حق دی پمون چې مؤمنانو له نجات ورکړو خلاصي ورکړو دا خبره الله تعالی په خپل ذمہ خستی ده چې هغه به مؤمنانو له نجات ورکوي چې کله عذاب راشي نو هغه خلق بچ کیږي چې چا د مخکنه ایمان راوړی وي او دا د الله تعالی طریقه ده دا بدلیږي نه دا د الله تعالی کلمات دی او دا نه بدلیږي او سوره یونس کله نازل شوی و د مکی دور اخیری وخت و دلته حجت تمامیږي او دا د دعوت د شروع ورځې نه دي نه دا اخیری وخت دی چې کله یو داعی خلکو د دعوت ورکوي او خلک ایمان نه راوړي د دلیل باوجود هغوی ایمان نه راوړي نو بیا الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا جواب خیالی دی چې تو خلکو له داسې جواب ورکړه قل یا ایها الناس وایا ای خلکو ان کنتم فی شک فی دینی کچری ستاسو اوس هم زما په دین باندې شک وي که نه فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله نو زه خو نه کوم د هغوی عبادت د چا عبادت چې تاسو کوئ د الله نه سوا لکه په سورة الکافرون کې چې دی لکم دینکم ولی دین بیا ستاسو د پاره ستاسو دین دی او زما د پاره زما دین دی کتر نن ورځې پورې تاسو په شک کیئ او پوهه نه شوئ په دې خبره لیکن ستاسو زما یقین نشئ بدلولی زه هغه بوتانو ته عبادت نشم کوئ د کومو چې تاسو عبادت کوئ د الله نه سوا ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم او لكن ذو عبادتكم ده هغه ذات چې هغه به مرګ درکوي تاسو له کو تاسو نه منئ هغه نو مه منئ لیکن بیا به کوم خوا بچ کیږئ دا مرګ یو داسې شی دی چې په بنده کې ویره پیدا کوي نو دلته یې داسې ونوی چې هغه الله چې تاسو له ژوند درکړی دی بلکې د مرګ خبره وشوه چې هغه ذات چې تاسو له به مرګ درکوي خپل ځان یاد نه کړو چې زما خو د هغو سره تعلق شته دی ما به هغه وفات کوي لیکن ستاسو چې څومره هم مرضی ده د هغو نه لرې لاړ شئ لیکن ستاسو مرګ د هغو په لاس کې دی ستاسو د ژوند تار د هغو په قبضه کې دی چې کله هغه دا تار راکاږي نو تاسو به وبایلئ د لوی نه لوی بادشاه حاکم فرعون ټول وبایلله هیڅوک پاتې نه شو هغه د مرګ ورکولو سره ټول بې وسه کړل ګورئ څنګه فرعون په سمندر کې د ډوبېدو سره فریادونه شروع کړل د دې نه مخکې چې تاسو بې وسه شئ په خپله راشئ نیغې لارې ته ښکته شئ خپل رب ته خپله بې وسي ومنئ خو په ژوند کې تاسو ته دا احساس شو د دې رنګینو په وجه نو د مرګ سره یاد کړئ دا احساس یعنی که د ژوند سره تاسو ته د دې خبرې احساس نه کیږي نو د مرګ سره رایاد کړئ دا احساس چې کله د سا اخیستو دپاره فرشتې راشي چې صرف هغه رب طرف ته واپسي ده خلک وایي چې پرېږدئ لا خو ډېر وخت پاتې دی وروسته به ګورو چې ټول عمر الله تعالی طرف ته نه راځي نو دا یوه کلمه یاد ساتئ الذي يتوفاكم دا د هغوی لپاره پوره ده چې هغوی په هوش کې راولي او راویښ شي چې هغه به مړ کوي تاسو ګورئ که نه د فرعون خبرې الله تعالی واورېدې بل هېڅ چا ته د هغې پته ونه لګېده که یو لاک اسونه وو نو یو لاک سوارو خو به هم وو که نه لیکن د هغو سره څوک وو چې کله هغه مړ کېدو هیڅوک هم نه وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی دي چې لذتونه ختمولو والا ډېر یادوی یعنی د مرګ خبره یې کوله نو مرګ یې بنده ته رایاد کړو چې دا داسې شی دی چې تاسو به بې اختیاره شئ واپسي خو هغو طرف ته ده وامرت ان اكون من المؤمنين ما له خو حکم راکړی شوی دی چې زه د ایمان والو نشم یعنی که تاسو ایمان راوړی او که نه راوړی ما له خو الله تعالی حکم راکړی دی چې زه د ایمان والو نشم د دې مطلب دی چې د ایمان والو خپله یوه ډله ده ایمان والو ستاسو نه جدا دي ما ته دا حکم شوی دی چې زه د هغوی سره شم خاندان قبیلې دوست احباب هر څو وروسته شي د ایمان رشته مخکې شي زما رب حکم راکړی دی چې د هغوی سره تعلق ساتم ټولې رشتې وروسته شي او د ایمان رشته مخکې شي هغوی ته وفرمایلی شو چې زما تعلق اوس د ایمان والو سره دی وان اقم وجهک للدین حنیفه او مال حکم راکړی شوی دی چې تو قائم کړ خپل مخ د پاره داغو د دین او یکسو شه. اوس تا ته فوکس اوسېدل دي، ستا نظرونه د دې دین نه پکار ده چې لرې نه شي، د دې لارې د پرېښودو سوچ هم نه شي کولی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدا سی چرته هم نه کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لدا انسترکشنز دا هدایت ورکړی شو، او اوس دا پیغام د ټولو دین د داعیانو د پاره هم دی چې تاسو به د خلکو په خواهشاتو پسې نه ځئ، نه بلکې فوکس شئ، یو مخیزی شئ، د ټولو نه لاپروا شئ. چې څوک درته څه هم وایي دا حکم دی، ولا تکونن من المشرکین، او نه هیڅکله هم د مشرکانو نه نشئ. د شرک سره بنده فوکس نه وي، د شرک سره هیڅ تعلق مه ساته، او تو هیڅکله هم د مشرکانو نه نشئ. د شرک سره هیڅکله تعلق مه ساته، یعنی دا هم شرک دی چې کله بنده فوکس نه وي، او هغه کله د یو د پاره او کله د بل د پاره عمل کوي، ځکه چې دا ریاکاری ده. د ریاکاری مطلب دی چې هغه بیا حنیف نه دی، یکسو نه دی. حنیف څوک دی چې کله بنده د ټولو نه کټ شي او صرف د یو الله شي، بیا هغه د خلکو نه لاپروایي، په چا یې هیڅ کار نه وي. چې څوک ریاکاری کوي نو هغه ریاکاری بیا شرک دی. او د فوکس دویمه معنی دا ده چې کله په دین باندې عمل کوي نو بیا بخپل مرضی نه کوي، بیا د استقامت ضرورت وي. په یو ملک بنده دیندار شي، یعنی داسې نه ده چې په یو ملک بنده دیندار شي او په بل ملک دینداری پرېږدي، نه، ښه فوکس به یې او خپل مخ صرف یو طرف ته کړی. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، او د الله نه سوا بل څوک مه رابلئ چې هغوی ته تاسو چې هغوی تاسو له څه فایده درکولی شي او نه څه نقصان. دا هم شرک دی چې بنده د چا نفع یا نقصان د بل چا په لاس کې وګڼي. ولا تدعو من دون الله، او د الله نه سوا هیڅ چا له آواز مه ورکوئ، هغه مه رابلئ. د دې به هغه خلک څه جواب ورکوي چې هغوی وایي چې فلانی ځای کې مې مرادونه پوره شو، منتونه مې پوره شو، منتونه مې پوره شو. الله تعالی وفرمایل چې د الله نه سوا هیڅوک هم مرابلی، کو هغه پیغمبر دی، کو هغه فرشته ده، کو هغه اولیاء الله دی، هغه ټول من دون الله دی. هغه ټول څه دي؟ من دون الله. د دې مطلب دی چې صرف د یو الله نه غواړئ. د دې نه واضحه آیت بل څه کیدی شي، ما لا ينفعک ولا يضرک، چې هغوی نه تاسو له فایده درکولی شي او نه څه نقصان. چې د انسان کله په دې خبره ایمان پیدا شي نو په زړه کې ډېر غټ سکون راشي، چې واقعي ما له څوک هیڅ نقصان نه شي راکولی او نه راله څه فایده راکولی شي. ما ته څه ضرورت دی چې د بل نه غواړم؟ اے الله، ټول خیر ستا په لاس کې دی. اے الله، ستا نه ولې نه غواړم؟ چې څوک د الله نه سیوا غواړي نو په قرآن کې راغلی دي چې هغوی تاسو له جواب نشي درکولی، هغوی غافل دي، هغوی خو بې خبره دي. د قیامت پورې دا مکی صورتونه چې دي، یعنی هغوی غافل دي، بې خبره دي د قیامت پورې. دا مکی صورتونه چې دي نو دا زموږ د عقیدې د صحیح کولو دپاره بهترین دي، او د دې سره زموږ عقیده صحیح کیدی شي. د دې سره عقیده آخرت هم صحیح کړی، او عقیده توحید به هم په خپله صحیح شي، او په عقیده رسالت کې چې کوم خرابې دی نو هغه به هم صحیح شي. فإن فعلت، بیا کچری تا داسې وکړل، یعنی کو تا د الله نه علاوه څوک د خپل نفع او نقصان مالک وګڼو، دا شرک مو وکړو. فإنک اذا من الظالمین، نو بېشکه هغه وخت بیا تو په ظالمانو کې شمار شوې، ځکه چې شرک د ټولو نه غټ ظلم دی. او دا د شرک یو قسم دی چې کله بنده سوچ کوي چې د الله نه بغیر هم مال څوک فایده راکولی شي، د بل ځای نه اولاد ملاویدی شي، د بل ځای نه رزق ملاویدی شي، زما د جاب مسله به فلانی ځای کې حل کیدی شي، چې زما د جاب مسله په فلانی ځای کې حل کیدی شي، یا فلانی مال نقصان راکولی شي. چې تر څو پورې د الله اذن نه وي نو یوه پاڼه هم د ونې نه نشي غورځېدی، څوک به چاله څه نقصان ورکړي. اے الله، ته زموږ نه ناراضه نه شي، ګنې د یو انسان مجال نشته چې هغه موږ له څه نقصان راکړي. و ان یمسسک الله بضر ف فلا کاشف له الا هو. کچری الله تاسو ته در رسول غواړي سو تکلیف, کچری الله اوختر چې کچری الله تعالی اوختل چې تاسو له دې سو تکلیف ملاو شي, نو څوک لری کول واله نشته, هیڅوک تکلیف نشي لری کولی. د بل په در پسې مځئ, قبرونو له مځئ. کو الله تعالی تاسو له تکلیف در کول غواړي او که ټوله دنیا یو ځای شي, خو هغه تکلیف ستاسو نه نشي لری کولی. لیکن صرف هغه چې کله هغه فیصله وکړه چې دا زه لری کوم, نو هغه وخت به لری شي. د هر انسان په ژوند کې مسلې او تکلیفونه وي, او هم دغه د امتحان وخت وي, کله بیماری وي, کله جګړې وي, چرته د اولاد مسلې وي, څوک بی اولاد وي. هغه وخت د دې آیت سوچ کوئ چې کو الله تعالی مال تکلیف را کول غواړي, نو هیڅ څوک نشته چې هغه زما نه لری کړي. بیا به انسان صرف الله ته ښکته کیږي. چې کله تاسو په هر در پسې ځئ, نو خپل ځان رسوا کوئ, ټکرې به خورئ, نو خپلې عقیدې صحیح کړئ. دا اصل دولت دی چې چاته میلاو شي. د دې خبرې خو چاته پته ده, د دې خبرې خو هر چاته پته ده, لیکن د یقین سره دا خبره زړه ته کوزول, په دې باندې مونږ ته د محنت کولو ضرورت دی. مونږ ټولو ته نقصان, تکلیف, ضرر, دا هر څه د الله په لاس کې دي. نو الله مه پرېږدئ, بلخوا مځئ. دا اشتهارونه چې لګېدلي وي په دیوالونو باندې زموږ په ملکونو کې, چې د هر مشکل حل به په درې ورځو کې, یعنی ستاسو ټول مشکلات په درې ورځو کې حل شي, ګنې پیسې واپس واخلئ, دا ټولې غلطې خبرې دي. ستاسو د هغوی په اشتهارونو یقین دی او د الله تعالی په کتاب مو یقین نشته دی. کو الله تعالی تاسو له تکلیف در کول غواړي, نو هغه بیا څوک نشي لري کولی. نو ولې دا خبره غلطه ده؟ تاسو په قرآن باندې شک کوئ؟ الله اکبر. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. کچری هغه اراده وکړي ستاسو سره د خیر, کو هغه صرف اراده کړي وي ستاسو سره د خیر, نو بیا د چا مجال دی چې هغه لري کړي. نو بیا فلا راد لفضله, نو بیا څوک نشي لري کولی د هغو فضل چې الله تعالی چاله فایده ورکول غواړي. نو بیا د چا دومره مجال دی چې نه, دا فایده دې بنده ته میلاو نه شي. دا آیتونه داسې دي چې بنده یې اوس کي, یعنی چې دومره په مونږ کې راسخ شي دا آیتونه, داسې زبردستي, او د دې سره به زموږ ټول سټرس ختم شي. الله تعالی حاجت روا دی, هغه مشکل کشا دی. یونس علیه السلام هم دا خبره کړی وه, د مهی په خیټه کې په تیارو کې, یعنی د مهی په خیټه کې په تیارو کې به څوک اوري؟ دا خو چاته رسېدی نه شي هلته, یعنی هلته د هغو هیڅ امید نه و. د هغو آواز خو هیڅ چاته نه شو رسېدی. درې تیارې وې, د سمندر تیاره وه, د مهی د خیټې تیاره وه, د شپې تیاره وه, او د هغه ځای نه د یونس علیه السلام آواز او الله تعالی ته ورسېدو, او څنګه هغه الله تعالی را وایستو. نو دومره خبره پوره نه ده چې الله تعالی تکلیف لری کول غواړي د چا نه, نو هغه هیڅوک نشي منع کولی. او چې الله د خیر اراده وکړي, هغه هیڅوک نشي رد کولی یا اړولی. یصیب به من یشاء من عباده, او الله تعالی چې د چا دپاره وغواړي چې په دې بنده دي زما فضل وشي, نو دا د هغو مرضي ده, د هغو اراده ده. بیدیک الخیر, ټول خیر د هغو په لاس کې دی, نو بیا مایوسي په کومه خبره؟ وهو الغفور الرحیم, او هغه ډیر بخښنی والا دی او رحم کول والا دی. د دې په باره کې حدیث دی, او دا حدیث قدسی دی, د مسلم حدیث دی. الله تعالی فرمایي, ای زما بندیانو, ما ظلم په خپل ځان باندې حرام کړی دی, او دا مې ستاسو په منځ کې هم حرام کړی دی, ځکه تاسو په خپلو کې په یو بل باندې ظلم مه کوئ. ای زما بندیانو, تاسو ټول ګمراه یئ, صرف هغوی چاله چې زه هدایت ورکړم زما نه هدایت غواړئ, زه به در له هدایت درکړم. ای زما بندیانو, تاسو ټول وږي یئ, سوای د هغوی نه چاله چې زه ورکړم نو زما نه خوراک غواړئ, زه به په تاسو خورم.
اے زما بندیانو تاسو ټول لغړی سیوای د هغوی نه چې څوک زو پټ کړم زما نه جامه غواړئ زو به تاسو ته کپړې واغوندم اے زما بندیانو تاسو شپه ورځ خطا کوئ زو ټول ګناهونه معاف کوم نو تاسو زما نه معافی غواړئ زو به تاسو معاف کړم اے زما بندیانو نه په تاسو کې ماته د نقصان د را رسولو طاقت دی چې تاسو ماته نقصان را ورسوي او نه په تاسو کې د نفع د را رسولو صلاحیت دی چې ماته نفع یعنی فایده را ورسوي اے زما بندیانو کو تاسو اولنی او اخیرنی کس او ستاسو انسانان او جنات ټول د ټولو نه د متقی کس د زړه په شان شي نو د دې سره زما په بادشاهۍ کې څه زیاتې نه راځي اے زما بندیانو کو په تاسو کې اولنی او اخیرنی کس او ټول انسانان او جنات ستاسو د ټولو نه د بد کس د زړه په شان شي نو بیا هم زما په بادشاهۍ کې له دې سره هیڅ کمی نه راځي اے زما بندیانو کو چې ستاسو اولنی او اخیری کس او ټول بندیان او جنات په یو میدان کې ودرېږي او زما نه د خپل خواهش مطابق وغواړي او کوزو هر انسان له د هغو د غوښتو مطابق ورکړم نو زما سره چې څومره هم خزانې لي په هغې کې به د یوې ستنې هم رکمې رانه شي لکه یو ستن چې خلک په سمندر کې ډوبه کړي او بیا یې را وباسي الله اکبر د دې نه پته لګي چې غواړئ نو د الله نه غواړئ او هر شی د هغو نه غواړئ چې هغه تاسو ته سو فضل در رسول غواړي نو هغه څوک نشي منع کولی او هغه غفور الرحیم دی یعنی که ستاسو نه غلطي وشي نو واپس شئ الله ته توبه وکړئ ستاسو رب به ستاسو توبه قبوله کړي تر دې چې کفر او شرک به هم هغه وبخي لیکن انسان له توبه ډیلی کول نه دي پکار چې ناوخته نه کړي او ګناه دي نه ظاهروي په یو روایت کې راځي چې د هر انسان ستر یعنی پرده ساتل ضروری دي که هغه په خپل ځان پرده اچول دي چې کله د بندنه په خپله سخه غلط کار وشي نو په ځان دې پرده وساتي او که د بل نه غلطي وشي نو د هغو پرده دې هم وساتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا د خپل مسلمان رور نه سو دنیاوي پریشانی لري کړه نو الله تعالی به د هغو د اخیرت ته پریشانو نه پریشانۍ لري کړي او چې کوم کس ته یو مسلمان پرده ساتي نو الله تعالی به د هغو د دنیا او اخیرت پرده ساتي الله تعالی د بنده د هغه وخت پورې مدد کوي چې تر سو پورې بنده د خپل رور مدد کوي دا په ترمذی او ابن ماجه کې دی محافظ ابن عبدالبر فرمایي چې کله بنده ته د بل په پرده پوشۍ باندې اجر میلاویږي نو په خپله پرده پوشۍ به ورته هم اجر میلاویږي بلکې د هغې نه به ورته زیات اجر میلاویږي چې د چا نه کله چې ګناه وشي نو انسان له پکار دی چې په هغې توبه کړي او خپل ګناه د خلکو په مخ کې نه بیانوي چې ما به داسې کول او هغسې به مې کول په بخاري او مسلم کې یو روایت دی چې د مجاهرین نه علاوه به زما د امت هر کس معاف کیږي مجاهر وایي چې څوک خپل ګناه په جهر باندې بیان کړي او مجاهره دا ده چې کله بنده د شپې سو بد عمل وکړي او د ورځې هغه د خلکو په مخ کې بیان کړي او ځینې خلک خپل ګناهونه ډیر د فخر سره بیانوي او خوشحالیږي پی چې ګورئ ما داسې کړي وو په یو بل روایت کې راځي چې الله تعالی د بنده په ګناهونو باندې تر هغه وخته پورې پرده ساتي چې تر سو پورې بنده هغه ګناه نه وشلولی صحابه کرام رضی الله عنهم عرض وکړو چې یا رسول الله بنده به ګناه څنګه شلوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله بنده د خلکو په منځ کې خپل ګناه بیان کړي دا شلول دي یعنی الله پرې پرده کېښوده او دو هغه خلکو ته بیان کړه چېرته هم د خپلو ګناهونو شهرت مه کوئ خپل ګناهونه خلکو ته مه ښکاره کوئ که ګناه وشي نو په هغې باندې شرمندګي پکار ده چې کله انسان ګناه بیانوي نو د دې مطلب دی چې په بنده کې هیڅ شرم نشته هیڅ حیا نشته او نه هغه ستومانه دی هغه په ګناه پیمانه نه دی ځکه ګناه بیانول نه دي پکار بلکې د الله تعالی نه فورا توبه او استغفار کول پکار دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو ټول عمر د الله تعالی نه نیکی غواړئ د رب د رحمتونو موقع تلاش کوئ د دې موقع په تلاش کولو باندې چې الله تعالی وغواړي نو بنده له ډېر زیات رحمتونه ورکولی شي او د الله تعالی نه د خپلو عیبونو پرده پوشي غواړی چې یا الله په ما باندې پردې واچوي او د ویرې نه امن غواړی د الله نه. قل یا ایها الناس وایا اے خلکو قد جاءکم الحق من ربکم بے شک راغلی دی ستاسو طرف ته حق ستاسو د رب د طرف نه او حق څه دی دا قرآن دا دین اسلام دا د حق پیغام دی کنه حق راغلی دی ستاسو طرف ته اوس د دین پس فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه چې چا هدایت بیا موندو نو بے شک هغه هدایت بیا موندو د خپل نفس لپاره. ګورئ دا اخیری دعوت دی پته لګي د الفاظونه دا د مکی دور اخیری وخت دی د دعوت چې اوس تاسو طرف ته هر څو واضح شول حق مخې له راغلی دی اوس چې څوک هدایت بیا مومي نو دا د هغو خپله فایده ده اوس کو تاسو سنیکی کوئ نو په بل باندې د احسان کولو ضرورت نشته چې ما دومره سبق وایې زه دومره محنت کوم زه د دومره مودې راسې یادول کوم کو تاسو څو یاد کړل نو ټوله فایده ستاسو خپله ده کو تاسو د قرآن سو علم ازده کړی وي نو دا ستاسو خپله فایده ده کو چېرې تاسو سټوډنټس جوړ شوي او تاسو شپه ورځ محنت کوئ نو ستاسو په هیڅ چا باندې هم سو احسان نشته دی ټوله فایده مو خپله ده. دغه شان کو څوک دین اسلام ته راغی نو دا د هغو خپله خوشنصیبي او خپله فایده ده د عذاب نه به بچ شي دا نیکي چې د قیامت په ورځ به تلیلی کیږي نو دا خو ټوله خپله فایده ده. فمن ضل او چې څوک ګمراه شو فانما یضل علیها نو بې شکه هغه ګمراه شو په خپله. د دې مطلب دی چې که څوک ګمراه شو نو دا د هیچ چا نقصان نه دی بلکې د بنده خپل نقصان دی. خلک وایي چې مونږ اوزو د دې دین نه ما فلانی شی پرېښودو دا او هغه کو تاسو دا دین پرېږدئ نو خپل نقصان مو دی د چا په کې هیڅ نقصان نشته دی د دې سره چا ته هیڅ فرق نه پرېوځي. وما انا علیکم بوکیل او نه یم زه په تاسو باندې ذمه دار. دا خبره الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړه چې په ټولو انسانانو کې د دې خبرې اعلان وکړه یا ایها الناس تو ټولو خلکو ته اعلان وکړه چې زه په تاسو باندې څوک وکیل نه یم زه په تاسو حوالدار نه یم. دا د رسول کار نه دی چې هغه د خلکو وکالت وکړي چې د قیامت په ورځ د خلکو ذمهداري په هغو باندې وي چې تاسو ولې عمل نه وکړئ چې تاسو دا کار ولې نه وکړئ. دا د رسول ذمهداري نه ده او نه د داعی دین ذمهداري ده. د رسول کار صرف دومره دی چې خلکو ته د الله تعالی پیغام ورسوي. د هغوی کار دا هم نه دی چې تاسو په زور باندې په چا باندې دین مسلط کړئ چې پیغام دې ورسوو نو ستاسو کار ختم شو بس. که څوک نیغې لارې ته راځي نو د هغوی خپله فایده ده که هغوی نه راځي نو تاسو په هغوی باندې زور نه شئ کولی. واتبع ما یوحا الیک او اتباع کوه د هغې چې څو وحي کیږي ستا طرف ته. اے نبی دا تا ته چې څو وحي کیږي نو په دې باندې تو په خپله هم عمل کوه او نور څو کوه. واصبر صبر کوه. صبر په کومه خبره باندې؟ هغه څو کاروو چې په هغې باندې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم صبر کوو نو په هغه ورځو کې دومره ډېر مخالفتونه وو هلته زبردست ظلم والا حالات وو چې چا به دین اسلام قبلوو نو د هغو سره به ډېر زیات ظلمونه کېدل او ډېر زیات مینټل ټورچر وو. هغه وخت داسې ټینشن والا ماحول وو په هره طریقه به خلک ټورچر کوو. په هغه موقع د الله تعالی حکم څه وو؟ صبر. اے نبی تو صبر کوه. د موسی علیه السلام هم څه طریقه ده؟ هغه خلکو ته وایي چې په الله باندې بروسه کوئ یقین کوئ او د صبر سره وخت تیروئ او د کوم وخته پورې صبر کوئ؟ حتی یحکم الله تر دې چې الله تعالی خپله فیصله را ولیږي. چې د الله تعالی فیصله راشي الله تعالی چې څه هم فیصله کوي نو بیا د هغې نه پس چې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د هجرت حکم ورکړي یا دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دشمنان ختم کړي چې څه هم الله تعالی فیصله وکړي ته به د صبر نه کار اخلي. په دې میدان کې صبر ډیر ضروری دی. کله به د خلکو خبرې اورئ کله به مخالفتونه وي، کله به تکلیفونه وي، کله به مالی پریشانی وي، کله به جسمانی تکلیفونه وي، نو د صبر ضرورت دی. کله به خلک خنداګانی کوي، کله به خلک پیشاړی کوي، کله به پیغورونه کوي، لیکن ته به صبر کوي. دا لاره ده د صبر. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طائف سفر یاد کړی چې هغه د څنګه ګرانو حالاتو نه تیر شوی و او څومره صبر یې کړی و. دا د انبیا طریقه ده او د صحابه طریقه ده، او د دې دپاره هغو ټول تکلیفونه برداشت کړي وو د دې دین اسلام دپاره. هغوی ته یې تبلیغ کوو، د دې دپاره یې ټول مخالفتونه او تکلیفونه برداشت کړي وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین و، هغه به د دشمن سره هم د رحمت معامله کوله. تاسو خلکو ته هم دا پیغام ورسوئ چې مونږ د دې منل والیو. که یو څو کسانو دا دین بدنام کړی دی، نو مونږ هغه نه یو. دا د اصل پیغام. مونږ له پکار دی چې خپل اخلاق ښه کړو. که څوک را سره بده معامله هم کوي، نو مونږ له پکار دی چې د مسکا سره هغوی له جواب ورکړو چې خلکو ته پته ولګي چې مسلمانان داسې نه وي. که څوک در نه چنده غواړي، نو هغوی له چنده ورکوئ چې هغوی ته پته ولګي چې مسلمانان ورکول واله دي، مدد کول واله دي. خلق به قرآن نوایی چې اسلام به او پیجنی، بلکې مونږ ته به ګوري نو اسلام به پیجنی. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو چې صبر کوه، نو بیا مونږ له څومره صبر کول پکار دی. دا لاره د ډیرو مشکلاتو لاره ده. کو خو ورځې راشي، نو ګرانې ورځې به هم راځي، لیکن داسې نه ده چې بنده په ښو ورځو کې اسلام راټینګ کړي او په بدو ورځو کې اسلام پرېږدي، د منافقینو په شان. مونږ له د اسلام دفاع کول دي، او مونږ له خلکو ته ویل دي چې اسلام څنګه مذهب دی، خلکو ته خو پته نشته. نو صبر وکړئ تر دې چې د الله فیصله راشي. وهو خیر الحاکمین، او الله تعالی بهترین فیصله کول واله دی. هغه د هر چا نه بهتره فیصله کوي. مونږ خلک خو زبانی دعوې ډېرې کوو چې مونږ به د اسلام دپاره دا وکړو، هغه به وکړو، نعتونه ډېر ښه وایو. او صحابه ته وګورئ چې د هغوی څنګه صحبت و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره. چې کله حضرت خبیب رضی الله عنه کافرانو ونیو او رای وستو، د هغو د شهادت چې کوم منظر دی، حضرت سعید بن عامر رضی الله عنه فرمایي چې ما په خپلو سترګو د هغو د شهادت منظر لیدلی و، او د شهادت دا منظر ایمان تازه کول واله دی. او چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت څنګه وي، د هغې پته لګي. دی وایي چې کله ماته پته ولګېده چې د حضرت خبیب شهادت دی، ځکه چې کافرانو هغه نیولی و، هغه قیدی جوړ کړی و او بدلی ترینه اخیسته. هغوی چې ټول سرداران ولاړ وو، ډیر خلک را جمع شوی و، ماشومان هم ولاړ وو، ډیره ګڼه وه، ټول خلک راغلی و چې څنګه یو صحابي رسول شهیدوي. هغوی کافرانو وی چې مونږ د بدر د مقتولانو بدلا اخلو، نن مونږ انتقام اخلو. چې کله دوی دا قیدی راوستو، د مخکې نه یو ځای مقرر شوی و چې دلته به د دو ساه اخیستی کیږي. حضرت سعید بن عامر فرمایي چې ما وکتل چې چاپېره ښځو او ماشومانو شور جوړ کړی دی، او په هغو باندې ډېر ښکلی سکون دی. او هغو فرمایل چې که ستاسو دپاره ممکنه وي، نو ما له د دوو رکتونو منځ مهلت راکړئ. بیا حضرت سعید بن عامر وکتل چې خبیب قبلې ته مخ کړو او منځ کولو، او دا دوه رکتونه داسې ښکلي وو او داسې مکمل وو چې صبی وایي. د دې نه پس حضرت خبیب رضی الله عنه سردارانو ته وکتل او وی فرمایل چې د خدای قسم کو، چرې زما د بدګمانۍ ویره نه وي چې دوی دا سوچ ونه کړي چې ما منځ د مرګ په وجه اوږد کړو، نو ما به دا منځ نور هم اوږد کړی و. هغو بیا وی چې ما د خپلو سترګو سره وکتل چې حضرت خوبی وی ژوندې مسلا کړو. مړی خوبی کول په هغه زمانه کې د مړو د جسم به یو یو عضو پرې کړو، کټ به کړو، او حضرت خوبی وی ژوندې مسلا کړو. یعنی دوی د هغو د جسم یو یو عضو کټ کوو د یو نه پس بل، او ورته به وی چې ستا خوښه ده چې ستا په ځای محمد وی دلته صلی الله علیه وسلم، او چې تو د دې تکلیف نه بچ شوی وي، او د هغو د جسم نه د وینو داری تلې. هغو ورته په جواب کې وی چې زما په خدای قسم زما دا خبره قطن نه ده خوښه چې زه په خپل کور کې په امن سره یم او زما نبی او غنه هم اوس کونډي زما دا خبره بالکل نه ده خوښه او نه زه دا برداشت کولی شم. حضرت سعید بن عامر ګوري چې خلک په فضا کې لاسونه ړقوي او دوچت آواز سره وایي چې اوهی دی اوهی دی. هغوی چې ما وکتل چې هغه د تختې په دار باندې ولاړ دی او د هغو د جسم نه د وینې دارې روانې دي او هغه وایي چې زما دا خبره نه ده خوښه چې زه په خپل کور کې په آرام سره کینم او زما نبی یو غنه هم اوس کونډي او نن به هغه نبی څومره پریشانه شي که هغه وګوري چې د دې دین نه څه جوړ شوي دي چې د دې دپاره ما دومره تکلیفونه برداشت کړي وو او نن هغه رسوا کیږي او مونږ ښه په آرام سره ناست یو. نن مونږ له خلکو ته ویل دي چې زموږ نبی څومره رحمت للعالمین وو او مونږ د هغو منل والی یو چې نن مونږ د خپلو اخلاقو سره د خپلو کردارو سره او د خپل عمل سره د دې خبرې ثبوت ورکړو او چې هغه کارونه وکړو کوم چې به زموږ نبی کول صلی الله علیه وسلم چې څنګه هغه د خپلو دشمنانو او دوستانو سره وو لکه څنګه چې هغه د خپلو خلکو سره وو او هغه څومره خیرخوا وو د هر چا. کچرې مونږ د دې ذهن سره وځو چې فلانی زموږ دشمن دی فلانی زموږ دشمن دی نو بیا به تاسو څنګه د چا سره سو خیرخواهي وکړئ بیا به څنګه ستاسو اخلاق ښه وي د خلکو سره او څنګه به د ښه کار سره د خلکو سره معاملات کوئ. مؤمن منافق نه وي چې د پاسه پاسه نه ښه وي او دننه پکې بغض او حسد وي او نفرتونه وي. نه هغه خیرخوا وي. هغه وایي چې زما د کردار سره زما نوم اوچت شوی دا نن چې په مونږ باندې کومې دبې لګېدلې دي کچرې مونږ په شریکه د دې د لرې کولو کوشش ونه کړو نو دا نشي وینځلی کېدی. په اردو کې یوه محاوره ده چې د بد نه بدنامي بده ده. بد خو بد وي لیکن بدنام د هغې نه خراب وي ځکه چې په هغو د بدنامۍ دبه لګېدلې وي. دا دبې مونږ ته وینځل دي نو د دې دپاره مونږ ټولو ته کوششونه کول دي چې واقعي اسلام امن واله دین دی چې دا خلکو ته په نظر راشي چې د یو څو کسانو په وجه ټول دین بدنام نشي. مونږ خو هم د دین نمایندګان یو کنه د خپل ښه کردار سره خلکو له دا پیغام ورکړی. الله تعالی دې مونږ د دې دین صحیح نمایندګان جوړ کړي او الله تعالی دې رااله د اسلام صحیح درس خلکو ته د رسولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون فلا تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.